있는 아우아지아.
는 아우아지아.
نن اوازیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي بیا هم ساس روختیا او خوخی زمون همیشنه هیله ده درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو د سیمه او نړۍ رپورټونه به هم درته وورو قرار ده چې مونږ په یوه ډیره مهمه موضوع د قدرمن مل مسره باس کړو خو د خبرونه په دغه لاند شیبو چې خبرونه پیلیدله هغه ته کوم اوزر پیدا شو چې نشوي کولای چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شي. نو یو ډیره جالبه پدلو پوری خ موضوع و د افغانستان او د سیمې د اتصال موضوع و چې به په حق له رپورت هم لرو چې تاسو ته خبر کو. نو د خبرونه په فایل کې راځي د سیمې او نړۍ خبرونه په یو ځای وورو به ورسته رپورتونه هم تاسو وړاندې کو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا يم د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړاونو څخه باندې شپاړه سو قضیه ثبت کړې دي چې د افرادو د نیولو او وروسته د توقيف پر مهال تر سره شوې دي یوناما نن د چهارشنبې په ورځ د سنبلې په 9 ویلي چې د 2022 کال د جنوري د میاشتې څخه د روان 2023 کال د جولای تر 1 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه ثبت کړې دي. په دې راپور کې دام ویل شوی دي چې نږدې 50% تاوتریخوالی یوازې د شکنجې او نور ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي وړ چلن یا سزا اړوند کړنې جوړوي. دغه پیښې په عمده توګه د واکمنو چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست تر واک لاندې توقيف ځایونو کې د نیولو او د توقيف په جریان کې په پراخه کچه تر سره شوې دي. د طالبانو حکومت د یوناما د راپور ته خبرګون نه دی خودلې خو د یوناما د اگست میاشتې راپور یې به اساسه او د حقیقت لري بلل. د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د زورونې په سیستماتیک باندې بدلیدلو باندې ژوره اندېښنه خوده د اولې دي کې د شه د طالبانو د اقدامات د بشریت په وړاندې د جنسي زورونې په جنایتونو باندې بدل شي. په دې غړې اعلامیه کې ویل شوی چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بې واکمن کېدو رئیس خزې اونجونی ورو ورو خو په مطمئن ډول د ګڼو فرمانونو پر اساس له ټولنیز ژوند څخه ګوښه کړل شوې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوې دي
د شوزو په وړاندې تبعیض سیستماتیک او بنیادی دی. د افغانستان په ټولنه کې د شوزو د حذفولو لپاره د طالبانو اقدامات په ټوله نړۍ کې بې ساري دي او ممکن د جنسیت پر اساس د زورونې او د بشریت په وړاندې په جنایت بدل سي. له همدې امله موږ له طالبانو غواړو چې په عاجل ډول دا ډول محدودیتونه لغوه کړي او د بشري اصولو څخه دي ساتنه وکړي.
دا 12 هیوادونه البانیا، بلجیم، کابوورد، کاستریکا، کرویشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لیختنشتاین، لوکسمبورګ، مالټا او اسپانیا دي چې د بهرنیو چارو وزیرانو یې د سیشن به پورزه افغانستان کې د جنسیتی سیستماتیک تبعیض په وړاندې د مبارزې تر عنوان لاندې ګډه اعلامیه خبره کړې و. بلخو د ملګرو ملتونو اتویای مکلنی عمومي غونډه روانه ده او د افغانستان پر وضعیت هم خبري شوې دي. په دې مجلس کې د ترکی، ایران او قطر مشانو د طالبانو حکومت ته ځانګړي مشورې هم ورکړې دي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان عمومي مجلس ته په خپل وینا کې ویل افغان ولس چې د تیرې نیمې پیړۍ راهیسې سخت کړاوونه تیر کړي اوس وخت د بشري مرستو او ملاتړ لپاره ډېره اړتیا لري. اردوغان وویل د سیاسي مقاصد په غیر سرپرست حکومت په یو ټول شموله حکومت بدلیدل چې د ټولنې ټول قشرونه پکې ګډون ولري ممکن د افغانستان لپاره ښه او نړیواله ټولنه به هم هرکلی وکړي. د ملګرو ملتونو په دې عمومي مجلس کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی هم وویل چې ایران هم په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړول باندې ټینګار کوي او د ټولو اقلیتونو او مذهبي قشرونو د بشري حقوقو درناوي باندې ټینګار وکړ. او د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی یو ځل بیا وویل طالبان باید د دوحې د موافقې پر ژمنو عمل وکړي او مخکنی تیروتنې بیا تکرار نکی. نوشاباشنا، امریکا غاک واشنگتن.
د احسای ملی اداره چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي وی چې سکل په افغانستان کې د للمي غنمو د حاصلاتو په ګډون ټول 4.3 میلیونه ټنه غنمو حاصلات راټول شوی دی. دغه ادارې نن د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا معلومات یې د لرې څخه د سنجولو د ټکنالوژۍ یا ریموټ سینسینګ په ذریعه د سټلایټ له لارې د اوبو او للمي ځمکو د غنمو د کر د سیمو څخه اخیستل شوی دی. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د واشنگتن پام د منځنۍ آسیا په لور اړولی او هڅه کوي د روسیې او چین سره په پوله په وچه کې بند هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي. د هغه سیمه ده چې لویدیځ یې له اوږدې مودې راهیسې په له پامه غورځولو تورن دی. جمهور رئیس بایدن د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د مشرانو سره لیدنه کړې وه. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع دیره اسماعیل خان کې د وسلوالو پر ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات کړي دي او امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او یو بل ژوبل دی. پوځ د مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې ویلي چې دغه عملیات د دیره اسماعیل خان په کلاچی سیمه کې د ترګرو د شتون په اړه د اطلاع رسېدلو وروسته شوي دي. د پوز په بیان کې د وژل شوی هویت نه دی معلوم شوی، خو ویل شوی دوی په وروستیو ورځو کې په امنیتي ځواکونو حملو، په هدفي وژنو او د ناامنۍ په نورو پیښو کې لاس درلود. دا نه ده معلومه شوی چې آیا په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم څه زیان رسېدلی که نه. او په ناګورنو قرباخ سیمه کې د پوځي عملیاتو 4 ساعته وروسته پر اوربان موافقه شوې ده. وروسته تر هغې چې اذربایجان په ناګورنو قرباخ کې د ترګرۍ ضد عملیات پیل کړل، د دغه اکثریت ارمنی مشتی سیمې چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ د روسیې د 1600 ځواکونو په منځګړیتوب په اوربان موافقه وکړه. دا اوته د سات خبرونه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوی صفو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزارت 290.0 صفو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو صفو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رخ و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو، قدر منو لیدونکو، کورمادان چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا راډیو ټول خبرونه واوریدې او سم د سیمې او نړۍ د رپورټونو اوریدو ته ساس پام راګرځوم. قدر منو اوریدونکو، په فایل کې درته یو رپورټ لرو چې په ماغم غوښتل د مل مسره باسو کو خل بعد مرغه په ورسې شیبو کې ونه شکر چې خبرونه ته حاضر شي. نو اوس پام وکړئ په حق لید هم دوی موضوع په حقله چې مغفل باسو کو رپورت درته وړاندې کوو. د طالبانو د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر نه د چین تر سرحده پورې نږدې 50 کیلومتر سرک د جوړولو کار بیرته پیل کړی دی. ټاکل شوی دا سرک به د 1 کال په موده کې جوړ او په لومړي ځل به د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکې له لارې تګ راتګ زمینه برابره شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوشتي پامیر د بازای ګنبد څخه د چین هیواد تر سرحد پورې د 9.1 کیلومتره د نوي سرک د جوړولو او د جغل اچولو کار د دوشنبه پورې پیل شوی دی. د هوریت په نوم د یوې سیمایزې راډیو د راپور له مخې د نوي سرک د جوړولو د کار پرانیستو غونډې ته د طالبانو د حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخوند په وینا کې وویل چې دوه کاله وروسته به دا لار د چین او افغانستان ترمنځ په یو سوداګریزه لاره بدله شي.
د فامیر په هغه څوکو کې چې د دنیا بام ورته وایي، د هغه ولس دی چې د هر څه محروم و. نن الحمدلله دلته هغه سړک شروع دی، هغه پروژه چې دا به د چین تر سرحده پورې رسیږي. امید دی چې دغه پروژه چې اوس په جغل اندازي حیث باندې روانه ده، یو کال دوه کاله پتیری دو سر به ان شاء الله دا یو ترانزیتی لار وي.
دغه سرک د جوړولو کار د پخوانی جمهوریت رژیم پروسیو کې پیل شوی او شاوخوا 40 کیلومتر پورې د سرک جوړ شوی هم وو. خو د 2020 کال د اگست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته د سرک د جوړولو کار په ټپه درېدل. د طالبانو د حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده د سرک د جوړولو غوړې ته ویل چې د طالبانو حکومت د غوی د سوزو د هوارولو نیت لري او سره دی په دغه سیمه کې د بیا رغونې کارونه ترسره شي.
ټول ولسته اطمینان ورکو چې اسلامي امارات به د خپل خلکو د خپل وګړو ټول مشکلاتو ته حتی الامکان رسیدګي وکړي. د دې پروژې د شروع د کم کسان چې پکې اوسېږي مرسته کوي ورسره. پروژه روانه کړې ده، د دې شرکت والا ته هم مبارکي وایو، هم توصیه کوو چې په ښه کیفیت دا پروژه روانه کړي. هغه د شورا کسان چې دلته دي هغه د روزانه نظارت کوي او ان شاء الله په شکه کیفیت به دا پروژه مخته روانه وي او مطلب ته رسیدو.
افغانستان د واخان په سیمه کې د چین سره ګډ سرحد لري. د ډیری سړې هوا لرونکو او په غریزه ساحه کې د واخان پرته سیمه په تیر وګړو لسیږي چې د بیا رغونې او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول پرمختګ کولونه نه دي شوي. د افغانستان ملي تلویزیون چې طالبان له خوا اداره کیږي ویلي چې د کوشتي په امیر سرحدي سیمه د افغانستان یو د لری پرتو سیمه څخه ده چې هر ډول امکانات څخه به برخې پاتې شوي. په دې سیمه کې خونځي، کلینیکونه، سړکونه او نورې اسانتیاوې تر اوسه د دې رامسه شوی. د طالبانو حکومت روان کال په سر کې د رسیبیته د ګرځند د تلیفونونو خدماتونو د رسولو کار پیل کړو. ملي تلویزیون د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې په تیرو څلوېښت کلونو کې هیڅ یو لوړ پوړې دولتي چارواکی د رسیبیته نه دی ورغلی. د افغانستان په شپږو ګاونډي هیوادو کې چین یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره د تګ راتګ په برخه کې رسمي سرحد نه لري. د افغانستان نور پنځه ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان سره یو یا دوه رسمي سرحدونه لري. د خلکو د تګ راتګ سربیره د سوداګرۍ او ترانزیتي بالونو د انتقال لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوول سپوري. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
تاسې زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاکټر لاسه کې چې د دوه تړون عملی کړي. په خوانې تیروتنې نه تکراریږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امنځي نه بدلیږي. شیخ تمیم ټینګار کړی دی چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري او په هیواد کې د لګاکیو په ګډون جونې میرمنې باید د زده کړو او کار حق ولري. بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. وحید فیضی پاړه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو په اته اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په اساسوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالی ده، خو په حق لید نړۍ مشران غږېدلې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوه تړون عملی کیږي، په خوانی تیروتنې نه تکراریږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي.
وفيما يخص الوضع في افغانستان په افغانستان کې د وضعیت په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره موږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې د دوهې تړون پلی کیږي، پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نشي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت‌ها و مذاهب در این کشور تأکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
یارم اسردر زور گنلر یشان افغان خلکونو
د افغانستان خلک چې له نیمې پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي بشري مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک باندې بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې کېدای شي د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایتو باندې بدل شي.
طالبان در دو سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که چنین ساختارهای با پسوند و پیشوند اسلامی در برابر یک چنین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونې څخه باندې 1400 قضیه ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته توقيف پر مهال تر سره شوې دي. یوناما ویلي چې د 2023 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 11 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې قضیه ثبت کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یوناما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خوله خوتلې، دا ډول راپورونه رد کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
تر دې دمه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې او په سلګونو نور افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زنداني شوي دي. د کډوالو په ضد د پولیسو دغه عملیات تر هغه وروسته پیل شول چې دغه هیواد د پوز مشر او د کورنیو چارو وزیر د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او له هیواده د شړلو اعلان وکړ. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ را لېږلی.
اسلام آباد ته چیرمه د بارکهو سیمه دلته میشت افغان کډوالو یې له تیرې اونۍ راهیسې دلته د افغان کډوالو پر ضد د پولیسو عملیات پیل شوي او یو شمېر یې نیولې دي. د کډوالو ځایي مشران ادعا کوي له ناقانونه کډوالو سره سره ځایي پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي او د دې په خبره د یو شمېر هغو پر ضد یې د پولیسو رپورټونه هم ثبت کړي دي.
حکومت د پاکستان عوامو نه موږ مننه کوو، خو بیا هم سیسه اوس کوم دا نوی دا اوبری حکومت کې دا مسله راغله چې هغوی دا ویل چې غیر قانوني مهاجر دی لاړ شي، خو په دې کې اوس پولیس والا او دا خبره پسې ټینګه کړې ده چې هغه قانوني اسناد لري لکه پی وار کارت، ای سی سی کارت، اکثر هم پی خبریږم چې چا سره ویزی دی، هغه ویزی خو اوس د غوټیم ختم شوی ده، هغه خلګم پکې نیسي په تنګۍ.
د کډوالو دغه مشر زیاتوي د پاکستان حکومت که نا قانون افغانان هم پسې اخلي نو باید دومره وخت ورکړي چې د ده په خبره له دې ځای خپل کاروبار سره ټول کړي.
نو مهاجرون خو دلته ډېر کارونه لري ناصر صاحب، کاروبارونه نه لري که دوی غیر قانوني هم و، خو د دوی کاروبار زیات کاروباري دي. نو یو کاروباري مهاجر په یوه میاشت دوه میاشتو کې تلی نه شي. حکومت د پاکستان پاکستان ته موږ دا اپیل کوو چې کم له کمه شپږ میاشتې ټیم ورته ورکړي مهاجرین که کوم غیر قانوني دي هغه به لاړ شي خپل وطن ته.
وایي د دې دپاره نه شي که څوک زیاتې پیسې ورکړي، بیا هغه یو لکۍ که کم پیسې ورکړي موږ وس نشته.
تر دې وړاندې د کراچۍ په شمول د پاکستان په ګڼو نورو سیمو کې هم تر هغه وروسته پاکستاني پولیسو عملیات پیل کړل چې د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختي د ناقانونه کډوالو د نیولو او خپل وطن ته د لیږدولو اعلان وکړ.
جتنے بھی الیگل امیگرنٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں ان کو ہم اس وارننگ کے ساتھ اب ہمارے ملک میں رہنا جو ہے وہ جس طرح باقی ممالک میں الیگل لوگ نہیں رہ سکتے اس طرح ہمارا ملک بھی ہم اپنے لیگل جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گا. الیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں ان کو ان کی ریپیٹریشن کی جائے گی، ان کو واپس بھیجا جائے گا.
سره له دې چې په پاکستان کې په بیل بیل وختونو کې بیلابیلو حکومتونو د افغان کډوالو پر ضد وخت نا وخته ورته عملیات پیل کړي، خو دغه وروستي عملیات د روانې میاشتې تر شپږمې نېټې وروسته پیل شول چې په همهغه ورځ په چترال کې د پاکستاني طالبانو برید او ورپسې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم خبرونه اوریدو ته خراق لست. د چین دی و کمربند او یوی لارې د نوښت د لسمې کلیزې د لمانځلو لپاره راتلونکي میاشت په بیجنګ کې نړیواله غونډه جوړیږي. له دغې غونډې نه مخکې هانګ کانګ کې هم د یو کمربند او یوی لارې سرمشریزه غونډه جوړه شوې وه. خبریال سیندی سوی له ګډونوالو نه وپوښتل چې دوی د هند، منځني ختیځ او اروپا سره د نښلولو لپاره د نوي سیالي کوونکي زیربنایي نوښت په اړه څه فکر کوي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د هانګ کانګ په دغه کانفرنس کې د سباندی اویا هیوادونو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې حکومتي چارواکو او سوداګرو د چین د یو کمربند او یوې لارې نوښت یا بی آر آی کې د پانګونو او د سوداګرۍ لارې د هیوادونو یو بل سره کې د تړلو لیولتیا ښودلې وه. د هانګ کانګ د غونډې برخوال وای دوی بی آر آی ته ژمن دي، خو هغه پروژه کې هم برخه اخیستلو ته چمتو دي چې هند، منځنۍ ختیځ او اروپا سره خلبي.
زه فکر کوم څومره چې ډیر وي هماغومره به ښه وي. موږ د هر هیواد لپاره خلاص یو، موږ انتخاب نه کوو.
د هغو هیوادونو ګډونوال چې د بیاري برخه دي وایي د هند، منځنۍ ختیځ او اروپا یا آی ایم ای سی پروژه به په لارو پرتو هیوادونو لپاره د غوره معاملو امکان برابر کړي.
زه فکر کوم چې دا خورا ښه دي چې څومره پانګه چول کیږي ښه ده، په ځانګړې توګه زموږ لپاره.
پوری له چین لخوا د نړۍ له سپاسه 150 هیوادونو او سد پاسه دیشو نړیوالو سازمانونو په مرسته په 1000 همکاریزو پروژو کې سد پاسا 1 ټریلیون ډالر پانګونه شوې ده. په بیارای کې د برخه لرونکو هیوادونو لخوا غونډه کې ځینو برخوالو وویل جی آئی ایم ای سی با لا وقت اخلی چیکار پی روان شی
does actually go
chere chwa khan zai da dir waqti da che pade ara chwa ast kada de BRI patir amali shi da badir ug dug dug waqt woni si hata la siz woni si de urad ya kalun khabar na da da de la siz khabar da
noor zini gadun ka un ki wai che da IMEC la para da us lagna waqt de aw da che pachin ba dumra aghis wo nakri
د چین د یو کمربند د ویلارې پروژه له لسو کلونو راهیسې روانه ده او ډېرې لاسته راوړنې لري نو ننګونه باید لویه نه وي.
دا سیالي ښایي چې چین باید د ځینو لویدیځو هیوادونو او د چاپیریال ساتنې ډلو لخوا د نیوکو د حل لپاره لا زیات کار وکړي. دوی وایي چې چینی پروژې ترلاسه کوونکي هیوادونو له درنو پورونو سره مخ کړي او چاپیریال ته هم زیان رسولی دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او دا هم د نن اواز د خبرونه ورسته رپورت پر اس حال کې چې د ناګورنو قرباغ د بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نوې شخړې پیل شوې دي. په دغه سیمه کې د جیوپولیټیکي بدلون احتمال زیات شوی دی. د ارمنستان ځینې خلک وایي چې د روسیې سوله ساتونکو ورسره خیانت کړی دی. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د ناګورنو قرباغ په غرونو کې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د آذربایجان پوځ په وینا هغوی د ترګري ضد عملیات پیل کړل. پوځ وایي چې د ارمنستان په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو سیمه کې د اساسي قانون د بیرته پلي کولو لپاره عملیات کوي. په دې سیمه کې امن ساتل د روسیې د سلسات ځواکونو مسولیت او تر څو د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. خو دلته د ارمنیا اوسیدونکو وایي چې د روسیې سلساتونکو پوځ ناکامي ده. ارمنیان نه یوازې د دې عملیاتو په ترڅ کې بلکې د آذربایجان د ناګورنو قرباغ د سیمې د کلابندۍ په مهال هم د روسیې پوځیان تورنوي چې د دغې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي او هم له دې قبل ډیر ارمنیان په دې چې مسکو یو متحد دی د شک په نظر ګوري.
که روسیا زموږ متحده وي، که دوی زموږ سره مرستې ته ژمن وي، که دوی د سولې ساتنې د سازمانونو غړي وي، د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان غړي وي، نو ولې دوی په دې کار کې پاتې راغلي؟
د یروان او مسکو ترمنځ اړیکې په تاریخي توګه ښې پاتې شوې دي او سارون کې ارمنستان د روسیې په مشرۍ د پوځي اتحاد یو اصلي برخه کړي. خو د ارمنستان اوسنۍ مشرتابه د کریملن سره یو پیچلی توازن ساتلی دی او څو ځلې ګواښونه کړي چې د روسیې نه به ووزي او لویدیځ ته به نږدې شي. د نو شخړو د پیل نه لږ مخکې د ارمنستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سرګیس خاندانیان د امریکا غږ ته د اوسنۍ بې باورۍ لاملونه تشریح کړل.
جګړې او د جګړې وروسته حالت ثابته کړه چې د ارمنستان په جنوبي قبقاز او شاوخوا کې د امنیت جوړښت باثباته نه و او دا هم ثابته نه کړه چې دا د ارمنستان امنیت نشي ساتلی او همدا اوس زه به ووایم چې د ارمنستان یوازینی امنیت ساتونکی د ارمنستان جمهوریت وسلوال پوځ دی.
خود ارمنستان محافظه کار اپوزیشن اوسنۍ شخړې د اوسنۍ مشرتابه ناکامي ګڼي او وایي چې مشرتابه یو روښانه دریز نه دی غوړه کړی او دا د هیواد لپاره خطرناک دی. اپوزیشن د مسکو سره د نږدې اړیکو د ساتلو پلوي کوي.
ارمنستان د ډلیز امنیت تړون سازمان سی ایس ټی او غړی دی. ارمنستان د روسیې سره ستراتیژیک اتحادیه لري، د اتحادیه دولت تړون لري او زه فکر کوم چې په اوسنی کړکېچن حالت کې که زه سخت الفاظ ونه کاروم نو دا لږ تر لږه د سختو بدلونونو هڅه کول دي.
قدر من اوریدونکو دننه وضعیت خبرونه په انګلیسي پایته ورسیده، خو له یادمونو وزي چې په لاندو شیبو کې ستاسو غږ په صدای شما خبرونه پیلېږي. اوریدونکو اوسې په موضوع فکر وکړئ. زموږ دوه قدرمن همکاران شف صاحب او شفیع جان سردار د خبرونه قربانی دي. تر بیا خدای مل شي.